یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی سولې ته د رسیدو لپاره لنډمهالې یا موقت حکومت اړتیا نشته او د افغانستان د دښمنانو هڅې وبللې. د ښاغلي دانش پر دې څرګندونو او له هغې مخکې د افغان ولسمشر پر څرګندونو چې ویلي دي د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقه ډېره ګونګه ده د چارو د یو کتونکي نظر اخلو. کولومړی فریبا ظاهر ته ور ورکو چې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیل کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت پر اهمیت ټینګار کړی چې له لارې اوربان ته زمینه برابر سي. د ننګرهار استیناف محکمې یو کارکونکی د نامعلومو کسانو په جزو وژل سوی او د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس استازو جرګه شایي د کانګرس پر ودانۍ د مظاهره چانو د برید په خاطر نن ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیزا کړی. خبرونو تفصیل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت پر اهمیت ټینګار کړی چې لاري اوربان ته زمينه برابر سي. صدر اعظم عمران خان د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند له مشر محمد کریم خلیلی سره پرون په ولیدنه کې د افغانستان د سولې اړوند مسایل یاد کړی دي. د خان په حواله په اعلامیه کې راغلی چې او باثبات او سولې افغانستان به د سوداګرۍ او سیمه ایزو ارتباطاتو په برخه کې د همکاري نوې لار پرانیزي. د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد کریم خلیلی ویلي تر خان مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي، د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوه او د پارلمان له رئیس اسد قیصر سره هم لیدلې دي. د شغلی خلیلی په حواله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې هغه د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان لوندي مننه کړې ده. په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو یو لویه کارخانه کشف او لمنځه یوړل سو. د 203 تندر قلود ویان ایمال خان مومن رسنه یو ته وویل چې دا کارخانه تیر شپه د هدفمند عملیاتو په ترڅ کې لمنځه وړل سره ده.
تیر شپه کومانډو ځواکونو د لوګر ولایت د مرکز اړوند سپیس په سیمه کې د هدفمند عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو هغه کارخانه کشف او لمنځه وړي چې د ملکی وګړو د مرجوبلې او پیاد ولایت کې د پلچکونو او عام المنفیا تاسیساتو د ورانولو په موخه پکې ماینونه جوړېدل.
بلخو د وسلوالو طالبانو وین زبیح الله مجاهد بیا په اعلامیه کې دا خبر رد کړی دی. د ننګرهار استیناف محکمې یو کارکونکی د نامعلومو کسانو په جزو وژل سوی. د ننګرهار د استیناف محکمې وی سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د دې محکمې دوه تن اداري کارکونکي عبدالقیوم او اسمت الله نومې نن چهارشنبه سهار 9 بجې دندې ته پر لاره و چې د نامعلومو وسلوالو له لورې پرې په جلال آباد ښار کې وسلوال بریدوسو. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دې پیښه کې عبدالقیوم نومی وژل سوی او بل ملګری یې ټپي سوی دی. اخوا د ننګرهار سیمه ایز روغتون مسؤلین هم تاییدوي چې روغتون ته د یوه کس مړی وروړل سوی چې په ډزو وژل سوی دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ د وروستۍ پیښې د ارزولو لپاره یو پلاوی دغه ولایت ته تللی دی. ادعا سوي چې په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یوه هوایي برید کې لږ تر لږه 14 ملکي وګړي وژل سوي دي چې ویل کېږي قربانیان د یوې کورنۍ غړي دي. د قربانیانو کورنیو پرون ویلي وو چې د پیښې د ارزونې لپاره ټاکل سوی پلاوی لا تر اوسه سیمې ته نه دی تللی. د افغانستان دفاع وزارت نن په یوې اعلامیه کې لیکلي چې د ولسمشر په سپارښتنه د دې وزارت د استخباراتو او کشف رئیس بریج جنرال عبدالقیوم سالارزی په مشرۍ یو پلاوی ټاکل سوی دی او سیمیته ورغلی دی. زموږ غلازه دی راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس استازو جرګه شای د کانګرس پر ودانۍ د مظاهره چانو د برید په خاطر نن ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیزا کړی. د امریکا کانګرس پر ولسمشر یا نورو چارواکو د تورونو د لګولو لپاره هغوی استیزا کوي چې که پرسی د لری کولو لارې برابرېږي. د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی ویلي که د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د ولسمشرۍ څوکۍ لپاره ډونالډ ټرمپ نامناسب ونه بولي جرګه به ژر آن د جنوري 11 چې نن د ډونالد ترامپ استیزا کړې. استازو جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت لري په دې لټه کې دي چې ډونالد ترامپ ګوښه کړای شي. د جرګې پرون به یو پریکړه لیک تصویب کړي او لایجرای قوې غوښتي چې د اساسي قانون لمخې د ورکړل شوی واکونو په کارول سره د ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس شاوخوا د رامستسو پیښ په خاطر ګوښه کړي. او ورسته خبر ده چې د امریکا متحده ایالات په دې هیواد کې د کورونا وایرس د واکسین پروسه چټکوي. د دې هیواد چارواکو ورسته لغه د پریکړه کړې چې په تیرې ورځ کې د کورونا وایرس له کبله د نږدې 4500 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د لمړی ځل دی چې دومره ډیر کسان په یو ورځ له یادې ناروغي مړ شوی دي. د امریکا د نوي اقداماتو لمخې ټول هغه کسان چې متحده ایالاتونو ته سفر کوي باید د کورونا وایرس د منفي معاینې سند ولري. سربیره پر دې چې د کورونا وایرس واکسین په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې په پالیسیو انتقادونه روان دي، خو امریکایي چارواکو له 15 پېټو کلونو په ډیر عمر لرونکو باندې د واکسین سین تطبیق لازمی ګرځولې. د امریکا د جانس هاپکنز په انتون د شمیرو لمخي په امریکا کې د کورونا مثبت پیښې نږدې 28 میلیونه ته پورته شوې دي چې له دې ډلې څخه باندې 3,30,000 تنه مړ شوې دي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړل. ولاندې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وايي سولې ته د رسیدو لپاره لنډ مهاله یا موقت حکومت اړتیا نشته او د افغانستان د دښمنانو هڅې وبللې.
موږ په یوه داسې مرحله کې نه یو چې سولې ته د رسیدو لپاره موقت حکومت جوړ کړو.
د ښاغلي دانش پر دې څرګندونو او له هغې مخکې د افغان ولسمشر پر هغو څرګندونو چې ویلي د طالبانو او امریکا تر منځ شوې موافقه ډېره ګونګره د چارو دی وکتونکي نظر اخلو. دا به هم واورئ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت پر اهمیت ټینګار کړی څو د ده په وینا له دې لارې اوربند ته زمینه برابره شي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا استازو جرګه نن ولسمشر ډونالډ ترامپ د کانګرس پر ودانۍ د تېرې اونۍ د معترضانو د برید په خاطر استضاع کوي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اسافي په امراسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وايي سولې ته د رسیدو لپاره لنډمهاله یا موقت حکومت اړتیا نشته. ښاغلي دانش د موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د دښمنانو هڅې وبللې خو په مشخص ډول یې ونه ویل چې څوک دغه هڅې پر مخ وړي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د امریکایانو ترمنځ خبرو د بل پړاو له پیلېدو سره په دې وروستیو کې پرسنیو کې د موقت حکومت په اړه ګونګوسې زیات شوې. په عین حال کې یو شمېر سیاستوالو چې په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره کتلي ویلي چې هغه د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د لنډمهاله یا موقت حکومت پلوی دی. نور به له کابل زموږ د خبریال په راپور کې واورو.
د سولې خبرو د دویم پړاو په لیدو سره سم د لنډمهاله یا موقت حکومت د جوړېدو خبره ورځ تر بلې ګرمېږي. خو د دې ډول حکومت له جوړېدو سره د اوسني دولت مخالفت په خپل ځای دی. تازه د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم مرستیال سرور دانش وايي سولې ته د رسیدو لپاره لنډمهاله یا موقت حکومت ته هیڅ ډول اړتیا نشته. ښاغلی دانش شنوی د وګړو اساسي حقوق او تلپاتې سولې تر نوم لاندې جوړه شوې غونډې ته خبرې کولې. د لنډمهاله یا موقت حکومت جوړېدل د نظام د پاشل کېدو په معنا وبلل. د زیاته کړه
موږ په یوه داسې مرحله کې نه یو چې سولې ته د رسیدو لپاره موقت حکومت جوړ کړو. نه کومه کودتا یا انقلاب شوی، نه د افغانستان اوسنی حکومت د کومې جګړې یا بلې ستونزې له کبله پاشل شوی، نه د افغانستان اساسي قانون لغوه شوی او نه موږ اوسمهال له یو نظام څخه بل نظام ته د تلو په حال کې یو.
خاغلی دانش همدا ډول په کور دننه له سیاسيونو او هغو کسانو چې د رقابت پر بنسټ د موقت حکومت جوړېدل سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار بولي. موږ غوښتل چې د ملي ګټو اساسي قانون او تیرو شل کلنو لاسته راوړلو لپاره د جمهوریت جبهې په خوا کې ودرېږي. که څام د ولسمشر دویم رسیال د سولې خبرو کې د اوسني جمهوري نظام پر ساتنې او تر پای د اساسي قانون په ملاتړ ټینګار کوي، خو د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال بابر فرهمند د سولې خبرو وروسته دا ډول حکومت د خلکو په ګټه نه بولي. نن ویل کې د سولې روانه پروسه پایله ورکړي او سره د ول جمهوریت نظام چې د خلکو مشارکت یا غزون پکې د کاغذ پر مخ وي جنسيتي غزون پکې د اساسي قانون په خاصه پام لیکلې پاتې وي د خلکو په ګټه نه دی او موږ باید یوازې د نومونو څخه خوښونو دا مسائل دا سمحال څرګندېږي چې په وروستیو کې یو شمېر هغو سیاسیونو چې کابل ته د زلمي خلیلزاد په سفر پر مهال لاغه سره لیدلي رسنیو ته ویلي چې خلیلزاد په سوري خبرو د بریا لپاره د دوو نورو حکومتونو په ګډون د موقت حکومت طرحه وړاندې کړې ده. خو د افغانستان حکومت د دې وړاندې هم د دې ډول حکومت د جوړېدو سره مخالفت خوده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سی این این ټلویزیون سره په امریکا کې هم ویلي چې واک به یوازې د خلکو یا د خلکو درای یا د ټاکون لري خپل ځایناستې ته ولیږي.
د ازادي رادیو خبريالو د کیفیت سمنو د ټلیفون لري په دې اړه چې د افغانستان د ولسمشر دویم رسل سرور دانش نن څه ویلي دي نور معلومات راکول. سرور دانش ویلي سولې ته رسیدو لپاره لن محالیه ماقت حکومت ته اړتیا نشته. نوموړي دا د افغانستان د دښمنانو هڅې بللې دي. د دې موضوع د سپیناوي لپاره د چارو کتونکو او د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد هم د شبل کابل را سره وصل دی. آزاد صاحب خبرونه ته راغلاست. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وای ماقت حکومت ورتس التیا نشته او وای چې دغه هڅې چې باید ماقت حکومت یا لنډمهاله حکومت رامنځته شي دا د افغانستان دښمنانو هڅې دي. څوک د افغانستان دښمنان دغه تعریف اولی شي څوک دي؟
سلامونه درنه لبا د مرته تر اوسه پورې چې د بین افغاني مذاکرات په نام باندې کوم پروسه پیل شوې ده د سولې لپاره اصلا هغه ډول چې لازم دي کار نه لري سوی مطلقا د واک د ویش لپاره کار روان دي. طالبان هم د نن سره جنګیږي د ویل شکه چې د واک لپاره جنګیږي او نن هم که جنګیږي د واک لپاره او دولت هم د دغه چارواکي چې اوس په حکومت کې دی د ولسمشر نیولې د تماوینین او د نورو دوستانو د واک ساتلو لپاره اختلي د موقت حکومت او ګوري حکومت یا انتقالي حکومت یا بل هر نوم چې ورکو چې بیا اسلامي حکومت نوم ورکو کېږي هر حکومت یو بریجنګ یا د یو کلر رول لوبول دلته اړین دي ځکه کچیرې طالبان راتللای د همدې حکومت تر چتر لاندې یو ځای کېدلای په همدې حکومت کې ځان مدغم کولای نو دا جګړه دوه نه وګدېدله او نه هم دومره په زورګونو
آزاد صاحب د ماقت حکومت جوړښت یا په څرنګوالي باندې چې هغه یو اړتیا ده کنه او پرې خبرې وکړو خو خبره ده چې دای چې وایي چې د ماقت حکومت موضوع چې څوک راپورته کوي دا د افغانستان دوستان نه دي دښمنان دي. د افغانستان د څوک دغه موضوع راپورته کوي آیا دا نړیوال دي داخلي کړي دي د سیمې هیوادونه دي لوبغاړي دي څوک دي ستاسو په نظر؟
په دې خو نړیوال په سر کې دي هغه خلیزات په سر کې دي همدارنګه خپل طالبان دي او دنه په افغانستان کې سیاسي دي. اما زه فکر نه کوم چې دغه ډول توجیه شي لکه هغه دانش توجیه کوي چې دا دښمنان دي. نه دا دښمنان نه دي ځینې ممکن د خپل واک لپاره حلي دي و کې چې حکومت سره مخالفتونه لري ځینې سیاسي او قضایي برخوردو کې. اما په ټوله کې که د سو غواړو چې سولې ته ورسیږو نو دغه سي یو وضعیت دراتک اړین دی او دا په دې معنی نه چې دا د دښمنانی نو په سر کې متحده ایالاتونه دي د ډرافت یو جوړ کړی دی ورسره خپل طالبان هم دي او د سیمې وادونه تبي خبره ده چې افغانستان په ټول قضایو کې هغه جګړه وی کو سولې په کوم مهم رول لري په یو کې د داخل دي داخل سوي دي او په کومو مسایلو کې افغان دولت هم حل ځلې کوي دا وسم
خلیلی تلاله پاکستان تا نو آزاد صاحب اوس چې خبرو دوهم یا نوې پړاو په دغه کې پیل شوې د افغانستان دولت او د طالبانو مرکچیان بیا سره ناست دي. تقریبا یو کال مخکې په دغه کې د فبروري په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقه شوې و. افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ ویل چې دغه موافقه ډیر مسائل ګوند مبهم دی ولی اشرف غنی اوس دا موضوع راپورته کوي او تاسو په نظر آیا د طالبان او امریکا ترمنځ په دغه موافقه کې کوم ګونګ شایسته؟
بدبختانه افغان دولت سولې لپاره د بین الافغاني مذاکرات لپاره یعنی د صفر پانس اتلای د هیڅ ډول پالیسی یا رودمپ یا د سولې لپاره تګلاره نه و همدغه فشارونه او بیا مصلحتونه او سیاسي مصلحتونه د حیات څنګهواله یا فعالیت کې کوم خلک ځای په ځای سوي دي هغه مطلق د سیاسي مصلحت لمخې چې یو خاص سیاسي ګوند یا حرکت اساسو پیدا سره ځای سول نو ځکه نن د دې هر شیبه د دې هغه وینا د دې تفاوض د دې تګلارې فرق کوي دا توافق شو د متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنځ په 28 فبراير 2020 کې لاسلیک شوی او زما په ګډون د سوګنی په د سدنی لوستای زما سره کاپي پرته دا ولسمشر خپل وسره ار لوستای په دې کې هیڅ مو په نه دی هغه کې ډیر واضح لیکل شوی دی یوازې د دې لپاره د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې کې لیکل شوی دی چې طالبان په راتلونکي کې د خلکو ته پناه نه ورکوي چې غره یا پاسپورت نه ورکوي یا ویزا نه ورکوي چې غره متحده ایالاتونو یا د متحده ایالاتونو اتحادینو ته غواخ وی یعنی یو ډول طالبان خو واکه
آزاد څه
اشاره سره ده مو پام نه ده دکړه
آزاد څه تاسو یادونه وکړه تاسو یادونه وکړه یو د دوه اړخونه دی یو د طالبانو او د امریکا ترمنځ دغه موافقه چې دوی یو بل ته ضمانتونه ورکوي او یو بل غوښتنې باید پر ځای کړي بل راتلونکي نظام موضوع چې هلته ویل شوی واضح چې هغه به د بین الافغاني خبرو کې د افغانستان د راتلونکي نظام بڼه مشخص کیږي او په دې به بحث کیږي او دواړه لوري به یوې موافقې ته رسیږي په دې کې کوم شی ګونګ دی اوس دواړه لوري سره ناستې په دغه کې پام دی اړه خبرې کوي
زه همدغه وایم چې بده کې هیڅ ګونګ ځکه نه دی چې د دوه یو متحده ایالاتونو طالبانو ګټه هغه ډیره واضح تعریف شي دی دوم بحث دغه دی چې دغه دوه نشه وړاندې کله چې دوه نشه نه یو نشه وړاندې کله چې د افغان لوري او د طالبانو له خوا هغه طرز عمل باندې توافق کیږي پیغه کې هم ډیر واضح لیکل دي چې د نورو مواردو د غشلو یا یو مواردو تر څنګ یا نو نو یو مورید په خپل همدغه طرز عمل دی چې بین افغاني مذاکرات او مبنای بللی سو یا هغه اغه هغه کی بنا ورکولې شو چې د بین افغاني مذاکراتو لپاره یا راتلونکي ایجنډا لپاره لار هواروي په دې باندې افغان دولت هوکړه وسره وکړه اگر وروځي حل کړل دي نو دې هوکړه مخکې باید دغه توافقنامه چې متحده ایالاتونو طالبان ترمنځ لاسلیک شوی و دا تفسیر شوی وای ګوندل ته هیڅ نه دی دوه ډیر واضح شیان دي او راتلونکي اسلامي ساختار شپږ کې واضح لیکل دي او بل د متحده ایالاتونو او د طالبانو ترمنځ اړیکه هغه ډیر واضح لیکل شوی دي نو دا فکر کوم اوس یو څه ویره د خبره سره د دغه مقام یو ګونګ ویل کیږي
ډیر مننه کور ودان د چارو کتونکو او د باور غورزنګ مشر نجیب الله آزاد چې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د غرض د هغه د مرستیال دوهم مرستیال سرور دانش د ورستیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکاو د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش نن ویل چې سولې ته رسیدو لپاره لړ محلي امقت حکومت اړتیا نشته او هغه د افغانستان د دښمنانو هڅې وبللې او اشرف غنی هم تیر ورځ ویلی چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د فبروري د وشتمې تړون ډیر ګوندې د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په اړه تاسو نظر هم اخلو البته په بلخ پرونه کې د مایکروفون تاسو خبرونه چې تاسو دغه موافقه لوستي وي او یا متر اوسه پوري د ازادي رادیو په ګډون د رسنیو څخه په دې اړه اوریدلې وي په دغه موافقه کې کوم شی ګوندې چې افغان ولسمشر تقریبا نجدي یو کال وروسته د موضوع راپورته کوي او هغه هم داسې اساس وخت چې د جګړې دوړ لوري په قطر کې بیا سره ناشتي او پر اجنډا تر اوسه پوري خبرې کوي چې کوم موضوعات ته په اجنډا کې ځای ورکړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادي رادیو ووري
ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو پی او استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې غرمه 12 بجې او 19 دقیقې وړاندې به ووري چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم په افغانستان کې رسول د ټینګې دوه په اړه خبري کړي ویلي تاو تاریخ والي د کمخت ډیر مهم دی ترڅو اوربند ته زمينه برابر شي خو تر دې مخکې به اقتصادي خبرونه وورو
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د سباندې 15 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د کارمندنې پروګرامونه پیل شول. د والی ویان اتولا خوګیرنی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پروګرامونو له لارې به 10,000 کسانو ته د کارمندنې فرصت برابر او 102,000 کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وشي. په مرسته کې به له یو لکو ډیرو کورنیو سره د څلور زره افغانیو په ارزښت د غوړیو، اوړو، وریجو او لوبیا او صابون مرسته وشي چې جلال آباد ښار 90% وګړي به له دې مرستې برخمن شي. دغه پروګرامونه د ملي دسترخوان له بودیجې او همداراز د ولسمشر او سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې له لورې پلي کیږي. په ننګرهار کې د تیر کال په پرتله د شادو حاصلات زیات شوي دي. د هرات د کرنې او مالدارۍ خونې رئیس حاجي بشیر احمد بهادوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د شمیرو له مخې سږ کال د هرات د مچیو له فارمونو څخه څه د پاسه 200 ټنه شاد ترلاسه شوي دي. نوموړي وویل دغه شمیر تیر کال 150 ټنه و. اوس په هرات کې د شاتو مچیو د روزنې 600 فارمونه فعالیت کوي او په دغه فارمونو کې زرګونه کسان په کار بوخت دي. خغلی بهادوري د مچانو د روزنې د فارمونو زیاتوالی او د شاتو د ترلاسه کولو له نویو لارو چارو سره د فارمونو د کارګرو بلدتیا په دغه ولایت کې د شاتو د زیاتوالي اصلي لاملونه یاد کړل. دا مهال د هرات یو کیلو شات په بازارونو کې له 0 to 1500 افغانیو پلورل کیږي او د کابل په شاهزاده سرای کې له زریو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سمي ونړيواله موضوع د امریکا استاذ جرګه نن ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانې د تیریونی د موتریزانو د بریټ په خاطر استزا کوي. دغه بریټ په پایله کې 15 تنه وژل شوی او استاذ جرګه ترامپ د استزا هڅه داسې مهال کوي چې ورځې وروسته به نوموړې لسپینې مړۍ وزي او منتخب ولسمشر جو بایدن به لوړ کوي د جنوري په 16. دا موضوع زما همکار ملالی بشیر تعقیب کړی او نور جزئیات به ترې واورو. ملالی جان مهرباني.
مننه نور صاحب. لکه تاسو د امریکا په کانګرس د استازو جرګه چمتو شوی ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ په جنوري د شپږمې په پیښه کې د دوه رول په خاطر استیزا کړي، چې هغه ورځ د پلویانو د کانګرس پر ودانۍ هجوم وروړي وو او په نتیجه کې مارک شوډل رامنځته شوی و. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس پرون د جنوري په 12 نیټه ویل چې دی به د اساسي قانون د 15مې مادې څخه استفاده نه کوي. د دې مادې پر اساس دی کولای شي چې ولسمشر ډونالد ترامپ له خپلې دندې لرې کړي. دا نشته ورسته له هغه چې د دیموکراتانو په اکثریت استازو جرګې یوې مسوده تصویب کړه او له اجرایت څنګه یو غوښتل چې د اساسي قانون په کارولو سره د ترامپ د کانګرس د ودانۍ د پیښې په خاطر له دندې ګوښه کړي. کپنس ترامپ په دې خاطر چې د نور د ولسمشرۍ لپاره سم نه دی له دندې لیرې نه کړي. د استازو جرګې رئیس نانسي پلوسي ویلي چې دوی پلان لري چې ترامپ یر تر ژره استیزا کړي او شایي دا کار د جنوري په 14 چې نن ده وسی. ترامپ پر خپل ټویټر پانه په تکراری توګه لیکل چې په امریکا کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې درغلي شوی ده او د جنوري په 15 نیټه د ترامپ لاټریو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ هجوم وروړي وو او غوښتل یې چې د منتخب ولسمشر جو بایدن لاټایدا د کانګرس مخه ونیسي. په دغه پیښه کې د یو پولیس په ګډون 15 کسان وژل شوي وو. په تاسو جرګه کې د اقلیت جمهور غشتونکو مشر کوین مکارتي چې د استیزا مخالف دی د راپور لمخې غواړي چې د جمهور غشتونکو ګوند غړي په خپل خوښه په دې اړه رائے ورکړي نه د ګوند په دریز. په کانګرس کې د ترامپ د نږدې متحدانو څخه یو مکارتي دی او د مخکې ویلي و چې د ولسمشر استیزا به د امریکا پر یو موټی کېدو برعکس اغیز ولري. ویل کېږي چې په کانګرس کې به د جمهور غوښتونکو په ګډون ډېر استازي د استیزا په د پریکړې ملاتړ وکړي. د سیشن بې په ورځ په یو اعلامیه کې د وایومینګ استازي لیز چینی وویل ترامپ قهرجن کسان سره راټول کړي وو او دې حملې ته لمن ووهله. دی ویلي چې ترامپ کولای سول د دې هر څه مخه ونیسي خو د دا کار ونه کړ. د رسنی راپورونه وایي چې ترامپ په دې باور دی چې دای به استیزاسي خود دې پروسې نتیجه په چټکۍ سره بدلیدای شي. نورستر نیو یورک ټایمز هم راپور ورکړی دی چې په سنا کې د جمهور غشتونکو مشر مچ مکانل خپل مرستیالانو ته ویلي دی چې دای باور لري چې ترامپ د استیزا وړ اقدام کړی دی او دای په دې مورد کې د دیموکراتانو ملاتړ کوي. پرون د جنوري په 12مه نیټه ترامپ د تیرې اونۍ د پیښو مسؤلیت رد کړ او ویل چې خلک غواړي دای په نشه کړی. د پښتنه معنی کې خبريالانو ته وویل چې د د استیزا کولو هڅې امریکا ته خطر پیښ شوی او خلک په غوسه کوي. د همدارز زیاته کړ چې د هیت تاوتریخوالی نه غواړي. وروسته ترامپ د امریکا او مکسیکو ترمنځ د پولي لیدو ته لاړ او هلته وویل چې اوس وخت را رسیدلې دی چې ملت ورغیږي او اوس د سولې او آرامي وخت دی.
بله ملالای بشیر لطاسو نمانن قدر من اردون کوام اردل چه ده امریکا استاوز جرگ نن و لسمشر دونالد ترامپ ده کانگرس پر ودانه ده تیری و نه ده متارزان و ده برید بخاطر استزاکوی او هغه هم داسی وقت چه ده و لسمشر دونالد ترامپ ده جمهوری ریاست روان دوری تا و ورزی پاتی دی یعنی و ورزی ورست ده جنوری پشلمه با منتخب و لسمشر جو بایدن لورکوی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس پر اساس د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ورسته او څرګندونه چې په افغانستان کې د سولې او د روانې جګړې په اړه کړې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت پر اهمیت ټینګار کړی چې د په وینا لاري اوربند زمينه برابر شي. عمران خان د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند لمشر کریم خلیلی سره پرون په یو لیدنه کې د افغانستان د سولې اړوند پر دغو موضوعاتو خبرې کړې. نور تفصيل به د سفیر لاستنغزي په راپور کې وورو.
د افغانستان د سولې پروسې لپاره د پاکستان پر دوامدار ملاتړ د ټینګار په ترڅ کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان تاکید کړی چې په افغانستان کې د خبرو پروسه باید د هر اړخیز حل لپاره له زغم او ډیر کوښښ سره تعقیب شي. ښاغلی خان د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند له رهبر محمد کریم خلیلی سره پرون په یو لیدنه کې دغه مسأله یاده کړې ده. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې ښاغلی خان او محمد کریم خلیلی د افغانستان د سولې د پروسې همدارنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې بحث کړی دی. د عمران خان په حواله باندې په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې پاکستان تل د افغانستان د سولې حل په مسله باندې ټینګار کړی دی او دا یې دریز دی چې د افغانستان لانجه د جګړو لارې نه هواریږي. د ښاغلی خان په حواله په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې باید د اورکام په مسله باندې ټینګار وکړي څو بالاخره اوربند زمینه برابر شي. پاکستان صدر اعظم همدارز ویلی دی چې یو باثبات او سولیز افغانستان به د سوداګرۍ او سیمیز ارتباطاتو په برخه کې د همکارۍ نوې لارې پرانیزیم. د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند رهبر محمد کریم خلیلی دوشنبه پاکستان ته تللی دی. ښاغلی خلیلی په حواله د هغه په فیسبوک پاڼه باندې په اعلامیه کې راغلی دی چې خلیلی د افغانستان او پاکستان د روابطو او همدارنګه د سولې د پروسې په اړه باندې د بحث لپاره له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. ښاغلی خلیلی د عمران خان تر لیدنې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم د افغانستان د سولې او همدارنګه د افغانستان او پاکستان د روابطو په اړه باندې خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له مذاکره کوونکو لوري غوښتي چې د اورکم لپاره نهایي هڅه وکړي او د اوربند پر لوري ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې د قریشي په وینا د افغانستان د سولې له پروسې د اسلام آباد د ملاتړ خبره تکرار کړې او ویلي دي پاکستان هیله مند دی چې په قطر کې د دولت او طالبانو ترمنځ روانې مذاکرې به وکړی شي افغانستان ته تلپاتې سوله راولي. ښاغلی خلیلی چې د دوشنبې په ورځ پاکستان ته تللی او نن به هم له پاکستاني چارواکو سره ګوري د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د نقش مننه کړې ده. ښاغلی خلیلی د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره هم کتلي چې ویل شوي په دې کتنه کې هم د سولې پر موضوع خبرې وشوې. تر دې مخکې د طالبانو یو هیئت چې د دوی د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر مشرک ولا پاکستان ته سفر کړی وو او د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کړې وې.
ستاسو لا پیغامونو
بارالما د جوزجان ولایت نه د خوشی دیول سوالي او د بسدلی خبره کوله. ماره وزارت مالداری څخه دا شکایت دی چې دا یو درخواست دی چې موږ دلته واوري لاندې کړیو مالداری مو بیخي په سخت حالت کې ده احترام
کلیواله شنه د شلمن ولایت نادلی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دلته په شلمن کې کوچیان د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. یعنې موږ یې وینو خوران درې بازار دي، خلکو یې مالکرونه غصب کړي دي. نو زما د دولت څخه دا هیله ورته ده چې دوی ته پاملرنه وکړي. السلام
دا وروسته سو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښي وو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ځوان فکر اونیزه خپرونه لرو. په دې کې د ټولنیزو رسنیو کې د ځوانانو د فعال رول موضوع څېړل شوې ده. خو فریبا ظاهر سړیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به ترې واورو.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت پر اهمیت ټینګار کړی. څول لارې اوربند ته زمينه برابر سي. صدر اعظم عمران خان د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند لمشر محمد کریم خلیلی سره پرون په ولیدنه کې د افغانستان د سولې اړوند مسایل یاد کړی دي. د خان په حواله په اعلامیه کې راغلی چې او باثبات او سولې افغانستان به د سوداګرۍ او سیمه ایزو ارتباطاتو په برخه کې د همکاري نوې لارې پرانیزي. د ننګرهار استیناف محکمې او کارکونکو د نامعلومو کسانو په جزو وژل سوی. د ننګرهار د استیناف محکمې وی سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د دغه محکمې دوه تن اداري کارکونکي عبدالقیوم او اسمت الله نن چهارشنبه سهار 9:30 بجې دندې ته پر لار وو چې د نامعلومو وسلوالو لوري د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند کې وسلوال برید ورباندې وسو. د ننګرهار سیمه ییز روغتون مسؤلین هم تاییدوي چې روغتون ته د یو کس مړی ور وړل سوی دی. افغان چارواکي په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د مین جوړولو د یوې کارخانې د کشف او لمنځه وړلو خبر ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نیمروز د خاشود ولسوالۍ د وروستۍ پیښې د ارزولو لپاره یو پلاوی دغه ولایت ته تللی دی. ادعا سوي چې په خاشود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه 14 ملکي وګړي وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګه شایي د کانګرس پر ودانۍ د مظاهره چانو د برید په خاطر نن ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیزا کړي. او د امریکا متحده ایالات په دې هیواد د کرونا وایروس د واکسین پروسه چټکوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په نننی پروګرام کې د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا په اړه غږیږو. دا چې ټولنیزې رسنۍ څنګه د ښو کارونو د مثبتو خبرونو د خپراوي د ښو اړیکو د پاللو د ارتباطاتو د جوړولو د بدیو یا ناسمو دودونو د مخنیوي د زور زیاتی په وړاندې د غږ اوچتولو او نورو ټولو ارزښتونو د دفاع لپاره څنګه کارول کیږي. خو تر هر څه مخکې ښه ده چې ووایو هغه کسان چې ټولنیزې رسنۍ یا سوشل میډیا نه پیژني هغوی ته به ووایو چې سوشل میډیا څه ته وایي. ټولنیزې رسنۍ یا سوشل میډیا د انټرنیټي پاڼو مجموعه ده چې په دې لږ تر لږه وروستیو دوو لسیزو کې رامینځته او پراخې شوي او انټرنیټي فضا یې نیولې ده. اکثر دغه شبکې لکه فیسبوک چې نه یوازې افغانستان بلکې د نړۍ ګوټ ګوټ کې خلک ترې کار اخلي. افغانستان کې ټول ټال 8 میلیونه کسان انټرنیټ ته لاسرسی لري چې د موبایل یا هم د لاین لرونکو انټرنیټونو په وسیله باندې انټرنیټ کاروي. په کمپیوټر یا په موبایلونو کې آنلاین پاتې کیږي او انټرنیټ ته لاسرسی لري. له دې ډلې څه باندې 3 میلیونه او 6 لکه کسان د ټولنیزو شبکو فعال غړیتوب لري. یعنی هر ورځ دغه شبکو ته سر ورخاروي، وخت پکې تیروي، خبرې پکې لیکي، عکسونه او ویډیوګانې ورچوي، یا د نورو عکسونه او ویډیوګانې ګوري، مطالب لیکي،
ځینې عکسونه را ډاونلوډ کوي یا لزان سره خوندې کوي، نور فعالیتونه پکې کوي، یا هم خالی کته پورته ځي چې په انټرنیټي اصطلاح ورته براوسینګ یا سرفینګ وایي، او د سوشل میډیا اکثر غړي هم په همدغه کارونه کوي، بوختیاوي تر ډیره پورې د سرفینګ په برخه کې وي، مطالب لولي او ځان له نه یوازې له خپلې سیمې، له ولایته، له هیواده، بلکې له ټولې نړۍ په ډیر آسانه توګه باندې خبرولای شي. په نننی پروګرام کې موږ درې داسې میلمانه لرو چې هم په ټولنیزو شبکو ښه پوهیږي او هم له کلونو په دغو شبکو کې فعال دي، ګڼ خلک یې پیژني او نظریات یې لولي. میلمانه مو معرفي کوم، آغا ملوک سهار د درک سافټویر کمپنۍ مشر او د ټولنیزو شبکو فعال او کارپو، اغلی شفیقه خپلواک شاعره او فعاله، نعیم نظری د ټولنیزو شبکو فعال او د بولانی په نوم د څو رستورانتونو چلوونکی. ډیر زیات ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی، مننه کوم چې په داسې وخت کې حاضر شوی او په پروګرام کې را سره برخه اخلي. ښاغلی اغه ملک سهار، پیل بل تاسو کو، تاسو د سافټویر انجینیر یاستئ، ما خو یو څه سوشل میډیا خلکو ته بیان کړل، خدای چې هغه اوریدونکو چې سوشل میډیا نه پیژني یا تر اوسه پورې سوشل میډیا نه دا کارولی، هغه ته کوی چې سوشل میډیا په کومه هدفونو جوړه شوې ده، هغه مهم پاڼه څه دي د سوشل میډیا؟
سنګدای ته سلامونه تاسو او درنو اوریدونکو ته او خغل ملمنو ته. ټولنیز رسنۍ له 1991 کال څخه رامنځته شوې دي. شپږ درجو په نوم لومړنۍ ټولنیز رسنۍ وه، بیا د اندي اسمیس په نوم یو بل ټولنیز رسنۍ وه چې هغه د وی بلاک ډوله والا، هلته به ډېر د وی بلاک کار نه کېد. په 1991 کال کې ډېر مشهور شو. په 2004 کال کې فیسبوک چې اوس یو ډېر مشهور ټولنیز رسنۍ دا رامنځته شوه، نور ټویټر او دا نور چې اوس لکه یوټیوب دادي، دا ټول رامنځ چې دی ټولنیز رسنۍ نوم له انټرنیټ سره تړلی ده. یعنی کله چې نیټ شبکې رامنځ شوې، انټرنیټ رامنځ شو، نو ټولنیز رسنۍ اوس رامنځ شوې. اوس په ټول نړۍ کې 3.1 میلیارد کسان انټرنیټ ته لاسرسی لري، چې شاوخوا 80% زیات خلک ټولنیز رسنۍ مستقیمې کاروي، او د ټول نړۍ نفوس خو 1.3 میلیارد ده. په افغانستان کې تقریبا 20 میلیون خلک ټلیفون خدمات لاسرسی لري. په دې کې 1.15 میلیون کې د 2000 کال جنوري ارقام دي. انټرنیټ د ټولنیز دغه انټرنیټ لاسرسی درلود 15% کال پر کال دا زیاتیږي، چې اوس 3 میلیون هم زیات دي. او اوس 10 میلیون خلک په افغانستان کې سمارټ فون یا دغه ځیرک موبایل کاروي. 3.5 میلیون خلک ټولنیز رسنۍ مستقیم کاری د 2000 کال د جنوري شمیرې دي. 2001 کال کې 15% نورم زیات شوی دی، ان تر 3 میلیون زیات دي. او دا ټولنیز رسنۍ لکه انټرنیټ اوس په ټوله کې نه خود نه بد ده، خو د ځوان اړتیا ده. یعنی هر څوک باید ورته لاسرسی ولري، نو دا پر خلکو پورې اړه لري. او په افغانستان کې هم ډېر خلک کاروي، خو له نور نړۍ سره تفاوتونه شته. انټرنیټي اخلاق کې بیل دي، انټرنیټي ځورونې پکې زیات دي، یعنی ننګونې ډېرې دي، فرصتونه هم دي، خلک هم تر کړي دي. نو په دغه بیا ورسته مې اشاره
وکړه، په دې اړه ورسته پوښتنه او مسائل شته. مننه کوم له دې چې په اول کې مو دغه معلومات راکړم. شفیقه خپلواک، تاسو پروګرام ته بخیر راغلی. راته وې لکه څنګه چې خاغلی سار وویل، ټولنیز شبکې اوس د ژوند د اړتیا ده. تاسو له ټولنیز شبکو څنګه یو تعریف لري؟
ډېر زیات مننه. سلام ټولو ته. خواله رسنۍ ډېرې ښې دي. ګټه یې دا ده چې ته په ډېره کمه بیه او په ډېر لږ وخت ډېرو خلکو ته لاسرسی لري او خپله خبره تر ډېرو پورې رسولی شي. لیکن دا بیا په دې پورې دی چې ته څه ډول استفاده کوې، څه ډول ګټه ترې اخلې. لپاره زه لیکل کوم، زما لپاره بهترین پلیټفارم دی، ارزانه دی، ډېرو خلکو ته پکې لاسرسی لرم او خپله خبره پکې په ډېر اسانۍ رسولی شم. خواله رسنوی حتی په ځینو هیوادونو کې لوی انقلابونه رامنځته کړل. مثلا د خپل د پی ټی ایم د ژغورنې غورځنګ د انسجام یو لوی دلیل د خواله رسنۍ دی. خو لکه ورور چې ورته اشاره وکړله د ځینې وخت منفي استفاده ترې کېږي چې هغه بیا لوی جنجال دی او ځینې وخت اډکشن چې کنه په یو اعتیاد باندې بدل شي. دا وروستیو کې یوه ډاکومنټري په همدې باندې جوړه شوې وه چې څنګه دوی ځینې لوګاریتمونه کاروي په دې خاطر چې بیا هغه کسان چې خواله رسنۍ کاروي هغوی څنګه معتاد وساتي بیا ته هېڅ خلاصون ترې ونه لرې ته په بیا غواړي هماغه ته ورشي. دغه یو شخصي یو فرد ته یو شخصي صدمه ده چې رسوي او بل دا ده چې ځینې افراد پکې مخصوص په افغانستان غوندو ټولنو کې یو لوی اندېښنه ده یو لوی هغه ده منفي خبرې پکې ډېرې دي بیا چې نجلۍ یم یې ښکنځل دي وغه ډېر وخت ما ځینې وخت هغه وروستو دوه درې میاشتې کې لکه شوې یم چې دومره باندې تاثیر نه کوي وخت سره غواړم چې ما ځینې تفسیر لوستل به خدمت ما به تب شوله فزیکلی به زنه جوړ وسوم دومره به سخت خبرې به دومره ډېرې به غمې دلې. نو زه فکر کوم دا واړه اړخه لري هم په دې خاطر چې ځان ثابتوي او ډیرو خلکو ته لاس رسي لري خپل خبرې رسول اسي هم بیا په عین حال کې او خلکو ته بیا دا به معنا هم ښکاري کنه وای انو ته دومره لوی کار نه کوي تاسو کې د خپل یو لکه عملاً تدوی او خلکو سره مخ کیږي دیو کار وچ کوي.
مننه کوم نایم نظری تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. راته وای چې له سوشل میډیا اول تاسو تعریف څه دی بیا سوشل میډیا څومره د سره مرسته کړي چې وکولای شي لډیر خلکو سره ارتباط برقرار کړي او خلک مو پیژني تاسو نظریات تعقیب کړي.
سلام نوستان زده چې تاسو ته درنو مېلمنو ته او درنو اوریدونکو ته اله زم چې ښه وخت ولري. زما پاند مونږه ټولنیز ځنې ته یو خو غو مومي په ټوله کې کناړي کې کوم تعریف شي هغه ورته لای شو. یو دا ته چې مونږ په افغانستان کې متاسفانه باید دغه تعریف ته تغییر ورکو. زما لپاره ټولنیز شبکې د یو ښه اړیکې جوړولو یو ډیره ښه وسیله ده او د دې ترڅنګ زما خپل په کاروبار کې لکه څنګه چې اوس په ټول نړۍ کې دا دود شوی ده چې د ټولنیز شبکو څخه د تجارتونو د ودې لپاره کار اخیستل کیږي زه هم همدار هم د خپل کاروبار د ودې لپاره هر ډول په منظم ډول د ټولنیز شبکو څخه ګټه اخلم. او زه شاید دا مبالغه ونه وسی چې ما کله کابل کې د کال د کچنې ولایت نه راغلی ما خپل غاصلي کریر ما د فیسبوک طریقه شروع کوم. ما د فیسبوک طریقه ځینې نیبلو ساسنای په کې نه لوستلې او بل اخر دا غلی کینه دوی د تاسو چې ما وګورې او ما سره په کلی نړۍ کې وګوري او دوی لقمان چې زغو سکارو یعنی زما د ټول عمر غلمرنه کاری تجربه وسیله یا څه سبب وګورئ چې دوی کولای شي په دې ټول نه کې ځان متراکم ټولنیز شبکې وي. متاسفانه هغه څه چې نورو محترم مېلمنو ویل زم موافق یم منګ ډیر ستونزې د ټولنیز شبکو په کارولو کې افغانستان کې لرو. زه په دې باور یم چې باید د دې لپاره منظم او ښه قانونونه جوړ شي چې دغه وضعیت په کنټرول کې واوسي. دلته شخصي حریم خصوصي حریم نظر کې نه نیول کیږي او د دې ترڅنګ د خلکو شخصي ژوند ته ډیره کتنه کیږي. یعنی داسې مسایل خپلېږي چې خپل کس په دې ته موافق نه وي. همدا د دې ترڅنګ د قومي مسایلو خپرول او قومي مسایلو ته ډیر پام کول او په ډیر منظم شکل قومي مسایلو ته کتل او دې مسایلو ته وده ورکول یا د خپل ټولنه کې د دغه زهر قومي مسایلو زهرو شیندلو مسله ډیره مهمه ده چې باید په خبرې وشي. او یو ډیر بل مهمه خبره ده چې ناموثق خبرونه عمل تخپلې متاسفانه ټولنیز شبکې کله کله زه مطمئن یم چې د دې خبرې په محترم میلمانه مخه موافقه دي چې کله کله واقعا سړی باندې بد خو شي سړی ټولنیز شبکې وکړي ځکه دغه مشکلات چې ما ویلې فیک یوزرونه چې د داخله یو لوی مشکل ده.
بله مننه. وروسته به پم دغه مسلو باندې خبري وکړو د سوشل میډیا دغه منفی اړخونه چې دی دوه باندې به مکمل بحث وکړو. درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو د ځوان فکر په دغه پروګرام کې را سره برخه واخلئ. له سوشل میډیا ټولنیزو شبکو نه چې په افغانستان کې په عمومي توګه باندې د فیسبوک نوم ورته اخیستل کیږي که څه هم چې فیسبوک یې یو وړه برخه ده. تاسو کولی شئ په دې برخه کې خپل تجربه را سره شریک کړئ. لڅ وخت فیسبوک یا نورې ټولنیزې شبکې کاروي 0 2 2 5 5 5 زموږ شمیرې دي. همدارنګه د ازادي ډاټ ریډیو سکایپ هم ستاسو خدمت کې دی. کولی شئ چې په سکایپ هم زنګ را وای موږ به ستاسو خبرې واورو. که کومې پوښتنې لرئ د ټولنیزو شبکو ډیر مخکخان زموږ په دغه پروګرام کې میلمانه دي، هغوی به ستاسو خبرې هم ځواب کړي تر څه حده چې ممکن وي. نو بیا هم زه ستاسو ته د ټلیفون شمیره وایم 0 2 2 5 5 5 او 0 9 2 3 5 5. اوریدونکي به راواخلو څو اوریدونکي بیا به وروسته په نورو مسلو بیرته له میلمنو سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ نوم مو څه دی، له کوم ځای مو زنګ راولئ. نن خو په ټولنیزو شبکو باندې خبرې کوو. تاسو ټولنیزې شبکې کاروئ؟ فیسبوک، انسټاګرام یا ټویټر، نور مسایل لرئ که څنګه؟
بله، سلامونه مې ومنه. محمد صابر ګنډیروالم د غزنی نه مې زحمت تر کړی.
مهرباني وکړئ ما پوښتنه وکړه چې ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لرئ، انټرنیټ لرئ کنه؟
او اوریدونکو ته سلامونه. اورستنې پوښتنه دا ده، څنګه کولای شي په اوسنی حالت کې چې فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ له کنټرول وتلې دي، څنګه کولای شي چې داسې سافټویر نه ګټه واخیستل شي چې هغه عقلا هغه د خپل کور کسان، مثلا کزه یو پلار یې مانو د خپل ځامن فیسبوک سره لایشم، یا ای مثلا کنټرول کړای شم، یا غوی باندې یو نظر وساتم. که په عمومي کچه وی خو دې څه، که په عمومي کچه نه وی نو په کورنۍ ډول باندې یا په ځنګلي ډول باندې تر کومه حد ممکن ده؟
ډیره مننه کومه. مهمه پوښتنه و دې ته بیا غا ملک سار صاحب جواب ورکړي. خو اوس به بل اوریدونکو راوخلو.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، ستړي مشه، لکم زه یم زنګرا والي ده.
د پښتا ولایت جوړي روغي
او مننه ژوند دی. وسې انټرنیټ کاروي ک څنګه؟ فیسبوک لري یا نورې شبکو ته لاسرسي لري ک څنګه؟
انټرنیټ کوم کارو؟ انټرنیټ کوم نه واټس اپ کارو؟ اوسل څه شبکې دي
چې دی نه کوم؟ ها ها، یعنی د انټرنیټ کمزورتي حالت ده او خو کله کله سارو ښکاروي اتمن دغه فیسبوکونه ګوري ک څنګه؟
فیسبوک خو بیخی کار میکی، خالی واتساپ کار کی، واتساپ کار او واغم دی دو بندگی را ادناسی هم ساته.
لچا چا سر خبری کوی پدغه واتساپ کی لملگرو کورنی سر کچنگ پم دغه دی واتساپ للاریم؟
افغانستان خلق ساس معلوم دی سکول، مسافر دی سکول، سنور و یوادون که دی بس لمسافر و سر آلی که دی مسافر و لایسه بانی کار او لیگو سر آل که بانی نیسو او خو سوس ده دیر سوس.
یو څه غواړم راته وای د پکتیا پټوله کې د لوی پکتیا خلک ډیر مسافر دي، لکه څنګه چې تاسو ویل دغه ټولنیزو شبکو واتس اپ یا میسنجر څومره سہولت راوستي دي؟ په خو خو بزنګونه ډیر په سختي وال کې د مسافر ته
په خو باندې خو بس سمه استریبل ده. د سمه ځوانم څلور کوي واسټ کې دا بیا فور ته ټلیفون ورو او څو سہولت سم پټاله کې جوړ کړای دا پسې نور به هم
څولې. مننه کوم ډیره زیاته اوریدونکو اوس په ورشو بیرته درنو میلمنو ته زینی پښتنې دوی وکړلې. البته د پروګرام په دې برخه کې به په مسایلو خبرې وکړو چې څنګه د ټولنیزو شبکو هغه ناسم فعالیتونه چې دي غو څنګه مخنیوي کېدای شي، د بدوردو خبرو د لیکلو، د ښکنځلو، همدارنګه د زور زیاتیو، د یو بل زورولو، د بلاک میلینګ، یا د اکسونو د ناوړه استفادې، د هکینګ او د دوغو نورو مسلو په اړه به خبرې وکړو. خو لومړی به یو پوښتنه چې دوی وکړه لازم یو اوریدونکي، هغه به د هغه ملک سهار نه وپوښتو. ښاغلی سهار، تاسو چې د سافټویر متخصص یاستئ، که څه هم چې ځینې شبکې دغه د والدینو لپاره یو خاص برخه لري چې که والدین وغواړي په غلطه خپل کنټرول لرلی شي چې خپل ماشومان څاری، هغه ماشومان چې البته عمرونه پکې سم ورکوي. د افغانستان خو به ټول عمرونه د ګڼو خلکو عمرونه به داسې وي چې هغه دقیق وخت به نه ورکوي، او فیسبوک د نورو ته به نه معلومیږي چې څوک څوک کلن دی او په څه شکل باندې په کومه کټګوري کې راولویږي. څومره مهمه ده چې خپل اصلي او دقیق عمر ورکي او خپل اصلي هویت باندې دغه شبکه وکارول شي؟
څنګه دې د عمر موضوع د دې څه لپاره کارو دا ډیره مهمه ده. په ټوله نړۍ کې ټولنیز رسنۍ کې هر هغه څوک چې هغه نوي ځوانان عمر له 12 تر 18 کلو پورې وي د دې آنلاین زوړېدو استعمال ون درنیوي تلنه ده او د نجونو د زوړونو استعمال نظر لیکن ته درې برابر زیات ده کله ورځي یو ماشوم یا یو نوی ځوان تر درې ساعت زیات ټولنیز رسنۍ کاروي دی ور باندې احتیاط لري هر انجلۍ که په اونۍ کې تر لس ساعت زیات ټولنیز رسنۍ کاروي دوی د آنلاین زوړېدو او د بلک میل کولو یا بچګیری کولو احتمال زیات ده ډېرې ټولنیز رسنۍ د فیسبوک په شمول ټویټر او یوټیوب او ټولې حتی سافټویرونه لکه مثلا براوزرونه چې دي کمپیوټرونه دا ټول شخصي حریم او د ماشومانو د کنټرول لپاره تنظیمات لري حتی د ماشومانو لپاره موډ لري یعنی که تاسو یو خپل موبایل خپل د کور یو نوي ځوان یا ماشوم ته ورکوئ هغه موډ ته واړوي نو دوی لپاره بیا هر څه محدود وي او ډېری سافټویرونه شته چې هغه کولای شي نوي ځوانان یا هغه ځوانان سره تلل څه کلو عمر ټیټ وي دوی کړنې وڅاري په انټرنیټ کې دوی څه کوي هر هغه څوک چې عمر یې تر 30 کلنې کم ده دوی باید د کورنۍ غړو یا د بل هغه څوک چې دوی ته ډېر نږدې دي هغې په وسله وڅارل چې دوی څه کوي ځکه دا ډول خلک ډېر وخت د انټرنیټي حملو د سایبر بولینګ او د هاکینګ او د نورو کړنو هدف ګرځي ځکه د دې خلکو نه شخصي معلومات ترلاسه کول د دوی نه جنسي آنلاین ځورونې کې استفاده ترې کول یا نورو خواته فکر وړل دا ډیر اسانه دي نظر هغه کسان چې عمر یې تر 30 کلو تر 40 کلنې پورې ده په افغانستان کې په دې برخه کې متاسفانه عامه په هوغه بخینه ستا مو خپل په دې برخه کې دوه اپلیکیشن نه جوړ کړی دي درک جی پی درک ټریکر په اپ سٹور او پلی سٹور ټول کې څه هر څه کې وړیا دن ډولای چې د کول د خپل کورنې غړي مور باندې و ساري او چې دې چیرته دي او دغه فعالیتونه وګوري نو ار اپلیکیشن دا لري خو تر ټولو مهمه دا ده چې هر هغه څوک په دې برخه کې د کورنۍ هر کورنۍ کې وتل یو تر درې کسه انټرنیټ معمولا په افغانستان کې کاروي نو دوی موږ په افغانستان کې کار کوو نو آمادگی ورته نیسو که موټر چلوونو لیسانس اخلو که چیرته تجارت شروع کوو نو یو لیسانس اخلو یو جواز ورته اخلو خو چې ټولنیزې رسنۍ چې خلکو لویه برخه د ژوند اوس معمولا افغانان له درې ساعته زیات کاروي هیڅوک دې برخه کې وار تر پخوا معلومات نه ترلاسه کوي ما په نظر تر ټولو هغه مهمه خبره شخصي حریم ده شخصي حریم دا معنی چې موږ په فزیکي نړۍ کې په آنلاین نړۍ کې په پیسې نړۍ کې بل چاته پوله وټاکو تر دې پلی او تر دغه سرحد به موږ ته نه راتیریږي هغه باید د ځینو ټیکنالوژي او سیټینګو دغه لارې وټاکل شي او بل تر ټولو
هغه کسان چې په تخنیکی لحاظ پوهیږي ځینې خلک باید هغوی ته ورسي او دغه تنظیمات ورته برابر کړي چې کار ورته اسانه شي
همدا کار ورته مونږ او کار کمی باید دغه شخصي حریم هر څوک په دې باندې ځان پوه کړي په افغانستان کې له تیر کال تر اوسه پورې شاخوا 800 کدي یوازې شخصا ځې کمپنۍ لره موږ تر غلي دي د هاکینګ د آنلاین زورونو د ډیټا لیکېدو د انجنونو د معلومات ترلاسه کول یا د غي شخصي ډیټا غلا کول ته ډیر زیات کورنۍ څنګه رامنځته کړي دي ناموسي مسایل تر رامنځته وي دي ټول لوی ننګونې تر رامنځته وي دي حتی تر قتل تر دې مسایل پورې رسیدل دي نو موږ په دې برخه کې باید هر څوک خپل دوستان مې د کورنۍ غړي باید په جاړه خپل نظر سره شریکو او دې ته واته د کته یو اړیکې په آنلاین نړۍ کې د چا معلومات لیکتي د تیر ټولول ډیر مشکل ده بل خبر په انټرنیټ کې ډیر مهم دا ده چې موږ په آنلاین نړۍ کې هر څه چې کوو هر ویب سایټ ته ځو هر پانه چې ګورو هر څه ډول فلمونه چې ګورو هغه موږ په سیسټمږي دې ته په انټرنیټ کې وایي ډیجیټل پورت پرنټ یا د خو ډیجیټلی نه کا لس کال وروسته 15 کال وروسته موږ ته ټولنیز رسنۍ د معلومات په تیر 15 کلو 2 کلو کې فلانکی ویب سایټ ته تلل تللی فلانکی پروفایل دا چې کړی دغه ډیر یعنی د ورسته سړی په شخصیت دغه کوي تاثیر کوي بل مهم خبره د الگوریتمونه د ټولنیز رسنۍ الگوریتمونه کاروي اغه الگوریتمونه انسان تر خپل ځان خو پیژني یعنی اوس د ټولنیز رسنۍ انټرنیټ په اسلام انسان حقيقي حقيقي د معنا سي ټولنیز رسنۍ موږ تر خپل ځان خو پیژني موږ خوې خواص موږ غختنی د موږ څه غواړو په غفتي اغه دې ته ډیر سمال میږي نو په دې ډول باندې
شفیقه خپل وخت تاسو را ته وایي چې په ټوله کې تاسو نجلۍ یاستي بیا خپل شیرونه لیکي خپل غږ او تصویر کله خبروي په انټرنیټي شبکو باندې په فیسبوک باندې نجلۍ په افغانستان کې تر نورو ولې ډیره د ټولنیزو شبکو د زورونې یعنی په ټولنیزو شبکو کې ولې ډیره زورول کیږي څه فکر کوي علت یې څه ده
دا د دلایل لرلی شي خو دا چې په مجموع کې نجونې کمی دي او هغه خلک چې کمی هغوی ډېر دل به توجه کوي نسبت تر هغوی چې ډېرې وي دا
یو څوک نه وینو او د فتن نخکاره سی بیا موږ ته ډېر پام راوړي. ځینې چار وخت وینو هر وخت وینو نجونې په خواله رسنیو کې کمی دي، بخصوص پښتنې. هغه اوس هم خدای ډېرې شوې دي، خو په هغه اندازه نه دي لکه نارینه چې دي. یو دا خبره ده چې مجموع کې د ټولنې هغه کلتوري مسایل نه، اوس کابل ښار کې چې د باندې وځي خود خو خوندي نه، یو نه یو پرزه در باندې ځي، څوک نه یو نیمه خبره در باندې کوي. هغه نجونې چې مدرسې ته په یو ډېر منظم حجاب کې روانې دي، ښوونځي پر لارم چې دي، ته ډېرې وړې نجونې هم دا یو کلتوري مسله ده چې موږ ورسره مخ یو. بل فکر کوم خواله د په مجموع کې زموږ ټولنه له یو ذهني فشار سره مخ ده، او دا ذهني فشار زموږ کورنۍ ډېرې د کورنۍ چاپېریال مو ډېر مینهناک نه دی. هغه ته همیشه په ځوانانو باندې فشار وي، د بیکاری فشار دی، د جب فشار دی، د درس فشار دی، د ډېرو هغو زموږ کلتورونه نه چې یوازې د ښځې ځپلي دي، یوازې د ښځو پښې تړلي دي، بلکې اکثره وخت نه هم د دې وضعیت قرباني دي. هغوی باید پیسې وګټي، هغوی باید کار وکړي، هغوی باید ووځي، هغوی باید ځانونه ثابت کړي. او ډېر وخت په اوسنیو شرایطو کې ځوانان دغسې یو مرحلې ته نه رسېږي، دغه اړتیاوې نه مشغول کېږي، دغه د ضرورتونه نیمګړي پاتې کېږي، او دا یو ډول عقدې کېږي. که دا ډول وګړي مثلا که پلار یو څه په کور کې وروي، هغه ته د خپل پلار په مقابل کې خبره نه شي کولی، راځي دغه غوسه د قهر په بل څه باندې سړوي. او فیسبوک یا ټویټر یا انسټاګرام تر ټولو اسانه دغه ته نه دي، تاسو چاته مخامخ یاست، نه یې چا سترګو ته ګوري، یا نه یو څوک بېرته در باندې غږ دستي را کولی شي، نه مو څوک را منی کولی شي، یوازې یوه تبصره ده کوي او خپل زړوي، خپله عقده سړوي. زما په نظر زه ما وویل چې د وروستي څو میاشتو کې زه یو څه ښه شوم، او دلیل دا دی چې زه فکر کوم زه دا مسله در کوم، خلک نه قضاوت کوم، زه له دې خلکو تمام نه لرم، ځکه چې هغه چې له کوم ډول شرایطو ناراضي دا هغوی فقط خپل زړه ته دا غوی د پاره د زړه تشول یو لار دا په دې معنی چې محرومیت دی. عموما بده خبرې، سپکې خبرې، کنزل، مخده، رخه، دا هر څه محرومیت ته ځي. که په یو سالم چاپېریال کې ژوند کوي، ته هیڅکله داسې یو څه چاته نه غواړي. او بیا بله ویره دا ده، خی دا دومره جوته نه وي، لیکن فکر کوم نارینه ډار لري چې اوس نو مثلا دغه ټولنه ټولنیزې ریسورسز، دا سرچینې چې دي، که اقتصادي دي، که سیاسي دي، که ټولنیزې دي، دا ټول د نرانو تر منځ ویشل شوي دي. اوس که ښځې راوځي، نو دوی دا ویرم لري چې ښه زموږ تر منځ ویشل شوي دي، اوس یو څوک هم په درس کې راشریکېږي، ولې راشریک؟ فکر کوم دغه یوه ویره هم شته چې دوی بیا هڅه کوي تا محو کړي، تا غلي کړي، تا کنج ته کړي، او عموما دغه د پاره بیا اخلاقي کړی کاری، اخلاقي زنجیرونه په خوته درشي. مثلا خنجلې نه چې په فیسبوک کې لیکل کوي، خنجلې نه چې په فیسبوک کې عکس خپروي، خنجلې نه چې په فیسبوک کې غږیږي. دا یوازې نه دلیل دغه ده چې دوی ویره لري چې ګوندي د ټولنې چې ټول مردي په انګلیسي په څیر په ګران چې د اخیستې دي، دغه هر څه دا یو د فور ورنونه ویشن سي، یا بل څوک پیورګډ نه سي. نو دا ځینې او بل زموږ دغه نسل چې دی، اوسنی نسل، کای د نور دوستان ته معلومات وي، هغوی چې خواله رسنۍ کاري ډېر ځوانان دي، او دا داسې یو نسل دی چې د دوی میندې پلرونه په مهاجرت کې رالوی شوه، لیکن که هغه هم رالوی شوله، له داسې یو نسل سره تللي وو چې هغه د افغانستان چې نسبتا ارام وو، او دغه هلته موږ ځینې کلتوري ارزښتونه او ټولنیز ارزښتونه او نزاکتونه درلودل. له همغه نسل سره رالوی شول، یعنې نسبتا دوی د خپل میندو د دوی میندې پلرونه څوک دوی ښه وو، لیکن دغه نسل زموږ نسل چې دی، موږ داسې یو نسل بېرته رالوی کړو چې دوی خپله په مهاجرت کې رالوی شوي وو. موږ ته یوازینی څه چې ځلې د ښایي زموږ د ډوډۍ غم خوړل شوی، زموږ نسل په مجموع کې چا په دې فکر ونه کړي چې څه ډول وروزل شي. هغه نسل چې زما دی، یعنی د 2001 نه وروسته نسل، دوی په تربیې کار ونه شو، دوی په روزنه کار ونه شو، دوی مګر یو ډول خپلو هغه پخوانیو جرړو سره تربیل شولو. دغه استاد درویش درانی د خپل کتاب کې لیکلی دی، پښتني ژوند کړولو کې، چې کبه کومان کې ښځې مې پښتنو په هغه کاروان باندې برید نه کاوه. ما ته ما خپله په خپلو کلو کې لیدلی چې که سپین ږیری سړی به مخې ته درته راغی، پوله به یې بدله کړه، لار به یې بدله کړه، یو هلک تر هغو په مخ کې راځي چې تر څو ته خپله مجبوره شي هغه لار بدله کړي. هغه څه چې اصل پښتانه دا ډول نه وو. د ښځې یو ځای درلود، یو د احترام څښتنه وه. که نه ټول مشهور خبره ده چې ښځې به په جنګ کې پړونه واچول، د جنګ دواړه غاړو به جنګ بس کولو، لیکن اوس هغه نزاکت نشته. څه فکر کوم د دې ټول هغه د خپلو میندو پلرونو مسؤلیت دی، د خپل اولاد په روزنه کې. د اولاد روزنه دا ښایي د ډوډۍ خوړلې له دې وراخوا نورې هېڅ ځانونه په عذاب نه کړل، بخصوص پلرونه چې اکثریت یې مسافر هم دي، لرې هم دي.
بله،
ډیره
مننه کوم شفیقه خپلواک او ښاغلی اغه ملک سهار چې په دغه پروګرام کې مرا سره برخه واخیستل. از تاسو هم مننه چې د ازادي رادیو دغه پروګرام مو واورید.